پرون ویلی چې د مذاکرات لپاره د چین دروازې پرانستې دي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. روز شمیز و ما و آقای ساروان باز در این برنامه در خدمتتان هستیم. موضوع بحث ما، اگر من اشتباه نکنم، آقای ساروان روز بین‌المللی اطفال است و مشکلات اطفال در افغانستان و یک کم کم نظر مندازیم اگر در منطقه اطفال هم وضعش چطور است و مهمان ها را باز بعدن معرفی میکنم.
بله، من نظر سبله کسنگ چی تاسو ویل در آزادی رادیو دنن روزی پا دی ترشناس ملندی خبروانه که دی ماشومانو پا دی نریوال روزی پا مناسبت پا افغانستان که دی ماشومانو پا ستونزو خبری که خوب دی خبروانه که بله موضوع هم لروده تیر پنشنبه ورست دی می یو دیرشم و دا ورست دی تنباکو دی منی ورست دی مول شوی و پا دی پلمه پا درست نری که حدث باشو چی خلق دی دخانیاتو لزررونو خبر شی. مش پا دی موضوع دی خبروانی پا دو هم ساعت یعنی لدرو تر چلو رو بجو خبری که پا دی لومدی ساعت که لکسنگ چی تاسو ویل پر وی بلی موضوع خبری که دا هم په نړۍ کې لمانځل شوې ده. د جنوري لومړۍ یعنی پرونۍ جمعه د ماشومانو نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د ماشومانو د ملاتړ ادارې یوه سروې خپره کړه چې پر اساس یې سنګاپور او سلووینیا د ماشومانو لپاره تر ټولو ښه هېوادونه بلل شوي دي. افغانستان په دې لیست کې 168 ځای لري. په همدې مناسبت د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې ویلي چې افغانستان د ماشومانو لپاره د نړۍ په 1400 تر ټولو ناوړو هېوادونو کې شامل دی. د یونیسف پر اساس په افغانستان کې تر 5% زیات ماشومان تر 15 کلنۍ مخکې بری. په سلو کې 40 افغان ماشومان نورماله وده نه کوي. 3.5 میلیونه افغان ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي او په درو کې یوه برخه افغان ماشومان مجبور دي چې کار وکړي. د هغه عوامل دي چې افغانستان بیا هم د ماشومانو لپاره د خرابو شرایطو په لرونکو هیوادونو کې شامل شوی دی. د سیف د چلډرن مؤسسې په راپور کې څرګنده شوی چې په نړۍ کې د ټولو ماشومانو تر نیمایي زیات یعنی سباندې 200 میلیونه د جګړو زیاتې بېوزلۍ یا له نجونو سره د تبعیض له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. د سیف د چلډرن په دې راپور کې چې د جون په لومړۍ د ماشومانو تر نړیوالې ورځې مخکې خپور شو، د 115 هیوادونو فهرست خپور شوی چې د روغتیایي اسانتیاو د کموالي، سوی تغذیې، له زده کړو د بې برخې توب پر ماشومانو د کار، په ماشومانو کې ودونه، په کم عمر امیندواری او تر اندازې زیات تشدد له نظره هیوادونه درجه بندی شوي دي. د سیف د چلډرن مؤسسې په راپور کې د هم څرګنده شوي چې 1 میلیارد ماشومان په داسې هیوادونو کې اوسي چې سخت بېوزله دي. 240 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلو او بې ثباته هیوادونو کې اوسي او تر 515 میلیونه ډیر انجونی په داسې هیوادونو کې اوسي چې جنسیتي توپیر یا د هلوکانو او انجونو توپیر پکې زیات کیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د انجونو او هلوکانو ترمنځ پکې زیات توپیر کیږي. په دې خبرونه کې په دې او د ماشومانو په نورو ستونزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم آقای احمد جان نوزادی، مسئول مشارکت های مدنی یونسف، محترم دکتر محب الله زغم، نویسنده ادبیات کوتک، محترم آقای آرش ننگیال، نویسنده ادبیات کوتک، از سه مهمان ما به استودیو تشریف آوردن که برشان خوش آمدید میگوییم. خوش آمدید مهمانای محترم.
ټول مېلمنو ته هرکلی وایو او تاسو اوریدونکو ته هم څو شېبې وروسته د ټلیفون او سکایپ له لارې هرکلی وایو. خو اوس د افغان بي سیم د تاسو اتل شمیرې له لارې لنډ اس ایم اس یا پیغام راوستوي. دغه راز زموږ د فیسبوک پاڼه په یاد لري، facebook.com/azadiradio، هلته هم کولی شئ خپل سوال یا نظر ولیکئ. نو لومړی که ښاغلی احمد جان نوزادی ووی، یونیسف خو د افغان ماشومانو په اړه په راپور کې ویلی دی چې په افغانستان کې د ماشومانو مشکلات ډیر دي. علاوه پر هغو مشکلاتو چې څو ته یې ما اشاره وکړه، ستاسو په نظر افغان ماشومان نور کوم مشکلات لري؟
ډیره مننه. لومړی تاسو ته د میز ګډونوالو ته، د افغانستان خلکو ته چې ستاسو رادیو ته غوږ نیسي، ټولو ته سلام او احترام. او ټول ماشومان ته ماشومان د نړیوالي ورځې په مناسبت د زړه د کوم مبارکي وایم. را به سو اصلي پوښتنې ته زه ډاډه یم چې تاسو ما سره ټول پر دې باندې موافق یاست چې ماشومان په افغانستان کې ډول ډول ستونزې دي چې هغه ماشومان ځوروي. تر ټولو عمده یې ناامني ده، د دې په خوا کې فقر دی، او د دې په خوا کې و تعلیماتو ته یعنی و د ژوند و ابتدایي ضرورتونو ته نه لاسرسی دی، که هغه روغتیا ده، که هغه زده کړې دي، دا هغه څه دي. همدغسې ماشومان په جادو کې کار کوي، په میلیونونو باندې میلیون ماشومان هلته په جادو کې په پشاکه کارونو باندې اخته دي. دا د ماشومانو سترې ستونزې دي چې په افغانستان کې ماشومان ورسره مخامخ دي. بدبختانه باید ووایم چې افغانستان په اکثره دغه مواردو کې تر ټولو لوړ ارقام لري، او که لوړ ارقام نه لري نو یا د دوهمو یا د درېمو، او یا هم لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه د شپاړسم مملکت چې په نړۍ کې چې په هغه کې چې د ماشومانو دپاره بسله ناوړه چاپېریال هلته موجود دی. نو مجموع کې ماشومان په افغانستان کې د ډېرو سترو ستونزو سره مخامخ دي، او د دغه ستونزو د حال دپاره لازمه ده چې باید د دې لپاره باید جدي ګامونه او کوټلي ګامونه باید پورته شي، او دغه کوټلي ګامونه باید د افغانستان د ټولو خلکو یعنې ټول ولس د خوا څخه دلته څوک چې په افغانستان کې په شکل د اشکالو باندې مسؤلیت لري، دا که د افغانستان دولت دی، دا که میندې او پلرونه دي، دا که قومي مشران دي، دا که نړیواله ټولنه ده او یا یونیسف دی، دا باید په ګډه باندې سره کار وکړي تر څو پورې چې دغه مشکلاتو ته د حل اساسي لارې پیدا کړي.
تشکر ډاکټر صاحب. زغم شما چې گفتنی دارین صاحب؟
دغه مشکلات چې یاد شول اکثر د جنگ او د جګړو زیږنده دي. که چیرې امنیت وي بیا دغه مسایلو ته هم سړی په ښه توګه رسیدګي کولی شي. بله هم دا ستونزه چې ده چې هغه معمولا پراپورونو کې نه یادیږي، هغه له ماشومانو سره د کورنیو چلند دی. میندې پلرونه معمولا په افغانستان کې په دې نه پوهیږي چې له ماشوم سره څنګه چلند وکړي. دوی ماشومان وهي، ټکوي، سپکوي، رټي، او دا هغه څه دي چې د ماشوم اروا ځپي، ماشوم په اروایي لحاظ ځپي، او دوی چې لوی شي بیا په اروایي ناروغۍ او پروايي اختلالونو او حتی عقدو اخته کیږي. او له بده مرغه دا یو مایوبیا سکل دی چې له یوه نسله تر بل نسله پورې دغسې غځیږي او دغسې دوران کوي، هماغه وي چې د ټولنې نظم او ثبات او هر څه ورسره ګډوډیږي.
بله صاحب. او ننګیال صاحب، ستاسو په نظر څه باید وشي چې په د نورو هیوادونو په شان افغان ماشومان هم د ژوند له نعمتونو برخمن شي؟ البته د افغانستان اقتصادي او جنګي شرایط هم په پام کې ونیسئ. مخکې نوزادی صاحب وویل چې باید جدي اقدامات وشي. څومره جدي اقدامات کېدای شي او څه ډول اقدامات کېدای شي چې د افغان ماشومانو ژوند یو څه بهتره شي؟
پیل کې تاسو اوریدونکو ته سلامونه. یو سخته پوښتنه ده، هغه په دې معنی چې په افغانستان کې مونږ یو مریضه ټولنه لرو له بده مرغه، ځینې ارقام وګورو د افغانستان تقریبا ډیر خلک جوړ نه دي، یعنی یو ډول نه یو ډول تر رواني فشار لاندې دي، کمیندې دي، هم دغه فشار لاندې دي او هم دغه تاثیر کوي بیرته پر کوشنیانو. نو روغ میندې او روغ پلرونه کولی سي چې روغ اولادونه ټولنه ته وړاندې کړي. دا یو مسله ده. او بله مسله دا ده چې د دې ناروغۍ ستر لامل جګړه ده. جګړه کمه شي ښکاره ده چې دغه تاوتریخوالی او دغه ستونزې چې نن سبا ورسره افغان ماشومان لاس او ګریوان دي دا ورسره حلیږي. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې د ماشومانو پاک لا ډیر خلک ډیری میندې او پلرونه عامه پوهاوی نه لري. هغه مشهور استعلاله د چارواپونه چا پختنه کړي و چې د ماشوم روزنه ل څه وخت نه پیل شغویل چې لزیګیدونه شل کال وړاندې کله چې زمونږه ځوانان او پیغل سره ودونه کوي دوی حد اقل هغه د انتخاب حق نه لري، یعنی په داسې کم عمر کې کمایند پلرونه هر عمر کې وغواړي اولادونو ته دغه ستر مسولیت ورپغاړه کوي، دوی اصل کې آماده نه دي د اولادونو د زیږولو د هغې د تربیه او د هغې د خیر روزنې لپاره. نو زه وایم چې که چیرې په حکومتي کچه داسې پلانونه جوړ شي چې خلکو ته ماشوم معرفي شي، کورنۍ ته ماشوم معرفي شي، د ماشوم اړتیاوې غوښتنې دا ورته معرفي شي او موږ په مسلکي لحاظ باندې ماشومان نو روزو، نو په دې صورت کې کولای شو چې دغه ستونزې کمې کړو. او بل دا ده چې دولت باید دې ته ډېره پاملرنه وکړي، لکه اوسنی حکومت همیشه وایي چې موږ تهدابي کارونه کوو، خو زه فکر کوم چې تر ټولو اساسي او تهدابي کار د یو هېواد د وګړو روز زنه ده چې هغه زمونږ ستاسو ماشومان دي. په افغانستان کې تقریبا چې 12 میلیونه کوچنیان چې له 15 حداقل تر 13 کلونو پورې عمر لري، دا یو 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 ډیره غټه کتله ده چې دته باید دولت او نړیوال موسسې ډیر زیاته توجه وکړي، ځکه چې دا دی چې زمونږ راتلونکی حکومت او راتلونکی ټولنه جوړوي. که دا په همدې حال پاتې شي واقعا د اندېښنې وړ ده.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. نوزادی صاحب، تاسو مخکې د مشکلاتو یادونه وکړه، لیکن د یونیسف په دې وروستي راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې تر 5% زیات ماشومان تر 15 کلنۍ مخکې مري. فکر نه کوئ چې نسبت پخوا ته دغه شمیر کم شوی دی او دا په دې برخه کې یو پرمختګ نه دی؟
ډیر مننه. بالکل، زه په دې برخه کې ډیر ستر پرمختګ شوی، ډیر غټ پروګرس رامنځته شوی دی. ولې په هیڅ ډول باندې، یعنی د یو ماشوم مړینه هم د زغملو او د منلو وړ نه ده، دې باید جلبګیری وسي. خو دلته مختلف لاملونه په دغه برخه کې شامل دي. د بیلګې په ډول باندې، حتی زه ډاډه یم چې په ډیرو ښاري منطقو کې هم تر اوسه پورې خلک دې ته آماده نه دي چې خپله میرمن د ولادت لپاره وروختون ته بوځي، یا مثلا خپل بچان په وخت باندې واکسین کړي. زه ډاډه یم چې کچیرې دوی د خپلې میرمنې په وخت باندې مثلا د ولادت په وخت باندې وروختونونو ته انتقال کړي، کچیرې دوی خپل بچانو ته دغه 15 وژونکي ناروغي چې د واکسین په واسطه باندې د جلبګیری وړ دي واکسین ورته ورکړي او د وخت نه مخکې د ودونو څخه جلبګیری وسي، نو زه ډاډه یم چې موږ دغه ارقام کڅه پرته بونوزو نو د سپرتی رنجدې کوو، ځکه تحقیقاتو دا ښوولې ده چې ډېر هم د میندو مړینه او هم د ماشومانو د مړینې کچه په هغه ماشومانو کې لوړه ده چې د هغوی میندې د کم په کم عمر کې دغه کوي ماشوم زیږوي، او په همدغه ډول باندې د میندو مړینه هم په همدغه میندو کې لوړه ده چې دوی په کم عمر کې واده کړی او بیا دې ته اړ کېږي چې باید ماشوم وزیږوي، په همدغو کې له هر چا نه زیاته ده. بنان که دا کارونه موږ وکولای شو، یعنی موږ د ولسونو سره یو ځای کار وکړو او دوی دې تشویق کړو چې دوی خپل ماشومان هم واکسین کړي، د یو او بل دا چې خپلې میندې خپلې دغه خونې د ولادت په وخت باندې دوی انتقال کړي شپخانې ته، نو زه ډاډه یم چې دغه کچه موږ ډېره راټیټه کړو.
بله صاحب.
بله خب
نظر صاحب، مخ در دې شاوریدونکو ته ورشي، د دې روغتیا مسله یاد شو که ډاکټر صاحب زغم هم په دې باندې نظر څرګند کی، د سی ویل کیږي چې وای ډیر افغان ماشومان په دې خاطر مری یا زیات مری چې کورنۍ دې ماشوم صحت ته زیاته توجه نه کوي، نه نظافت ته توجه کوي، او نه کله چې مریض شي فورا ډاکټر ته بیايي او کلینیک ته بیايي. ډاکټر صاحب زغم په پلازمینه کې اوسې تاون چې په کابل کې به تر ولایت یو څه تفاوت وی، کابل کې به یو څه خلک دغه پوهاوی به زیات وی، خلک به یو څه ماشومان ته زیاته توجه کوي، خو بیا هم دوی د خپل تجربه له اوریدونکو سره شریک کړي چې واقعا کله چې یو ماشوم مریض شي فورا خلک ډاکټر ته بیا یو کنه ماشوم ته لکه څنګه چې اوریدل کیږي په اطراف کې خصوصا وای ډیره توجه نه کوي، ماشوم د خپل به جوړ شي. ډاکټر صاحب
مننه. څارون صاحب، ما له ښه مرغه په ځینو ولسوالیو او کلیو کې هم وخت تیر کړی دی، د کلیو حالات هم راته معلوم دي. معمولا ماشومانو پاکوالی او نظافت توجه نه کیږي او د دې خوړو ته توجه نه کیږي. ما چې په دوو مختلفو ولسوالیو کې یو په شمال کې او بل په جنوب کې و په دواړو کې چې ما کتلی و تر 90% زیاتې ناروغۍ د لویانو او د ماشومانو هغه میکروبي ناروغۍ وي چې هغه ټول د مخنیوي وړ وي. یعنی که حفظ الصحې ته پام وشي او ماشوم ته سم خواړه ورکړل شي د هغو ناروغیو مخنیوی کېدای شي. زموږ ډېرې پیسې په هغو شیانو ځي چې موږ کولی شو چې مخه یې ونیسو، خو له بده مرغه یو د خلکو پوهه په دې باره کې کمه ده، نه پوهیږي چې خپل ماشومان څنګه وساتي، څنګه یې پاک کړي او خواړه څنګه ورکړي. مثلا ځینې کورنۍ دي یا ورې فرزن دیګای له لوبیا ډکی او دوه درې ورځې سر په سر همدغه لوبیا وي چې ماشومانو ته ورکوي. حال دا چې هلته تنوع په کار د انسان د ودې لپاره او د سالم ژوند لپاره مختلفو خوړو ته ضرورت لري. یعنې که یو وخت لوبیا پخوي ورته بل وخت د وریجې پخوي کې بل وخت د سابه پخوي کې همدغسې هګۍ یا شیدې یا نور څه داسې چې په منظم شکل تنوع پکې راولي دا به د ماشومانو مقاومت زیات کړي او له ناروغیو به یې وساتي. او بله خبره همغسې چې نوزادي صاحب وویل د واکسینونو لګول ډیر مهم دي. له بده مرغه زموږ خلک ډیر خوشباوره دي، منفي تبلیغات ورباندې ډیر زر اثر کوي. یو څوک راشي ووایي چې دغه فرزن دغه واکسین ستاسو د اولادونو نسل خرابوي، بس ټول یې منی. دومره نه وایي چې دا خبره رښتیا ده، نه ده پسې ګرځي نه. یا مثلا همدا اوس د نجونو دپاره په ښوونځیو کې د اوسپنې او فولیک اسید ټابلیټونه ورکول کیږي. باور به مونه شي چې حتی په کابل کې ډیری کورنۍ دي چې دغه ګولۍ ایسته اچوي نجونو ته یې نه ورکوي. دا د دې لپاره وي چې هغه نجونې چې د حیض په عمر کې وي، یعنی جنسي بلوغ ته چې رسیږي، دوی هره میاشت د بدن وینه ضایع کوي او که دغه ګولۍ ورنه کړل شي دوی په خوړو کې ممکن هغومره اوسپنه وانخلي چې هغه وینه یې پوره کړي. مګر دغسې منفي تبلیغات چې دلته کېږي، دلته ځینو خلکو داسې پروپاګنډا کړې ده چې دغه ګولۍ ستاسې نجونې شنډوي، بیا دوی اولاد نشي راوړلی. بس همدغه خبره ټول خلک مني او حتی تعلیم یافته کورنۍ دي چې دغه ګولۍ ایسته غورځوي. نو دا ډېر تاسف وړ خبره ده.
بله، خب آقای سرانال استاستان، نوبت شنوانده محترم ماست، از اونم خواهش میکنیم در مورد اطفال چی گفتنی دارن، مخصوصا راهای حل چیز، حتی یک کتگوری اگر شوه مشکلات اطفال در افغانستان اگر ببینیم یکان موضوع بسیار مشکل که به مقایسه دیگر دولت هاست، مسئله جنگ در افغانستان هست از 40 سال به این طرف، دوم مثلا بی‌سوادی والدین است، مخصوصا خانم هاست که یار به مکتب که نمیرن، والده که به سواد باشه چطور به اطفال خود رسیده کنه. دیگه مسئله طرز تربیه است، اگر فکر آدم در مجموع اطراف اکناف افغانستان ببینه، اطفال کت پدر مادر کلان نمیشه، کت قریه کلان میشه، کت کوچه کلان میشه. در اوجه هر رقم که شده اون طرز فکرم فرق میشه. مثلا ایتی یک طرز فکر است، سر نام مادر میشرمن، سر نام خوار میشرمن، یک قسم از خوار داشتن میشرمن، یک نوع دختره را یا خانم را قسم در ذهن نا تربیه میکنن که والا اینا یک فقط که خدای نخواسته ایوان واری یک چیز باشه، یعنی انسان واری نباشه. این چیز هم در نظر گرفته مهمان هم در این سا هم اگه سوال ها دارن یک اعلانه که کوتاه داریم، باز تلفون رو برشان میگیم.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مطلب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540. خودتا ماستاست بود که
مرده بفهمم. نظر سبزی دوم رایستانشم و ایلی زبا دی تلفون پزای دی سکایپ او فیسبوک آدرس ور بشایم. از مجد سکایپ پتا دا radio.azadi radio takai azadi aw de facebook pani pata da che facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio payad lari ke mutaras puriz mosh pana nai bi khosha kade wo se khosha kai aw khpal nazar ke wuli kai ham daras afghan bi simat tasawat lash mera ham sta sub khidmat kida
daras
avridun ke la rozan marifi kai
bale fa farmaye
مهربانی که بسیم
بر شما و سلام به مهمان های عزیز شما
تشکر چیم
تنوار هستم از کابل گفت میزنم
بفرمایید چیم
من یک شکایت از سیاست عامه خصوصا سیاست طفل اندرا گاندی دارم من یک نواسته ما که اگر بگویم که در پدر و مادر در 30 سالگی ازدواج کردن و هم وقفه در تولدشون داشته و هم در سیاستشون توجه داشته در این کم مریض شد پیش دکتر اینکه یک دکتر از بنام نعیم الله اندیشمند شرجی بردن یک پیشکاری می کرد بچه خراس و دواله که دواله جواب کتش کرد بچه استوار چی داد جواب داد بعد هم میرز گذن در سیاست تفل در سیاست تفل که خونش مایانه کرد پرسان کردن که وضعیت تفل ما چطور است گفتن که خوب است در حالت بیدودی فقط یک نیم ساعت بعد ما را صدا کرد که به اینجا اکشاز بمانه که ما از ستون فقرات یهو دیگریم اونمو گرفتن بود شاید که بچه جان به حق سپرد و ما مرده
برحال خوشینه اون که پیش با بلوردون که لروزن معرفی که آزادی رادیو
سردرولی افغانیم تروان سرلتن داری لد
مهربانی که وی افغان سیب
زه د کندهار شهر د تلرمې او درېمې او تلرمې زه د واکسین د تطبیق
بله افغان صاحب
راته هغه رات خلک چې خپل ماشومان ته واکسین د تطبیق کوي چې هغه تر موږ خبرې کړو دا د اسلامي اصولو خلاف بولي د خارجانو د سایه بولي ما چا ته حتی که د جامه په هوایي ته ورکړم ما دا معلومه شوې ده چې خلک حتی د اسلامي اصولو په اړه معلومات نه لري د کبیره ځان تر دلیل نه لري چې واکسین ولې حرام دی دا ولې ماشومان ته ضرر رسوي د واکسین ما فکر در په کندهار کې
بله اینم تبلیغات هم مسئله از این دیاد
بله داشته بله دکتر صاحب غم دی مسئله تی شارم وکره او داره سرزاروالی افغان هم تایید کرده چه پا کندهار غند شار که هم لا خلق داسی عقاید لری بله اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو
السلام علیکم سروان سبن ما سلامونان یکی هلی تاسو از تاسو درانو نلمانو پا حضور کشولندی کن
سلامت و سیمی ربانی
سروان سبزه موضوع تا دقا کوام امکان لری تاسو بار ویدلی یا با مزیدلی دا پا بلوچستان دا کچ بلوچستان سیمکی پشتون نشت
سیمکی
یو حلک راولار سو و دا خبال مور و پلار و رونو چو ویل آغو چو مشتات وادو کو نوده ور تا پا گوتا که یو سوک چو زپا دا غا کور که وادا کن دا انجلی زما خوش دا واغا زما سر وادا که آغا پردائی دا دیچه یو دا علک مرگرائی وی که یا ایوانا که دره ورونه دی یا سلور رونه دی پلار دی ترالا دی
بله او
ترگیا پچاکو دینی وقشه
بله سیب
پچاکو یا سترگی دینی وقشه علکه در طول عمر در پار مایو بکی نوستاسو در داغه پرونو یا در داغه پرگرامو سخه دیره مننه
تاسی دی جوان مسئله مطرح کردی ماشوم پر ارتباط مش خبری که دی ماشومانو پستونزو پر حال کامران صاحب مننه بل اوریدون که لرو زن معرفی که
روش عبدال محمد تاسی درنو ممنو تا بزرد کمین سلامنم
سلامت و سیر
اشناغت داریو
سردار محمد صاحب بس اشناغت مویلو غگ مور سر لار
صدای تن میره
من دا چې وای کی یو ډاکټر صاحب باش ناغت لري او کی ویل چې چیرته دغه مسالې تمانچی نه دي دغه تومانچو کې یو رقم مرمۍ دی دغه واری کی پزمک باندې هغه شین دیت کوي نو هغه دیت کارګدار څخه د پاغلار باندې تیریږي هم د مور په خېټه کې په نو تاثیر کوي وای نو ډاکټرانو صاحبانو نه نه دا پوښتنه چې ګول دی په کاتې نه وو نه زلل د مونږ ماشوم ته په خېټه کې رسیږي اما نن ته ګول چې د مونږ په وطن ټول په کې ګاډي
صحیح سو مننه سلامت اوسې دا هم یو مسله ده کور ودان سلامت اوسې بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بله
محترم ترون ته سلامونه تاسو ته د افغانستان مظلوم ملت ته نن ملمنه ته ورونده کوم په دغه دی ورده کې
مهرباني کوي ورده کسب
مننه ترون څه دایمو اول خدا ستو یا چې مشکل زیات دي مو شومونه په باره کې د دې مو شومونه مو ته خپل سترګو لیدل هول چې په دغه کابل ښار کې ټوکا کورونه باندې وخت دي نو درنه ملمنه نه مو دا پښتنه ده چې د مخنی سره کوم شی واغه کورای بلرو پلاتو سیمو کې چې د خپل مو شومونه ساز زنه مو زیاتې کو د غوډه پورې یو داسې پیغام چې غوټه یو ما په هوای وشي مننه
سلامت اوسې د هم دوه مهمه موضوعګانې دي یو شاقه کار چې څنګه په افغانستان کې ممکن دي چې مخې ونیول شي او بل له ماشوم سره تشدد ملمنه به ورسته نظر سرګن کې یو بل اوریدونکو اخلو مهرباني کوي صاحب
سلام سب تا سلام وړاندې کوم سلام کار نظر سب تا د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم تاسو ملمنو ته سلام وړاندې کوم
مهرباني کوي خاري صاحب پښتون
خبره خدا شي دا سلام سب چې ماشوم دا ماشوم چې دی دا خشیت لشت لري دا لندې لشت لندل سره شعر کوم تربیه کې هغه پاغه کوم تربیه کې د ماشوم سره تشدد کول دا د شریعت نگاه څخه واقعا ناروا دی د ماشوم په صحت ته پام نه کول دا هم د شریعت غړای محمدي سره په ټکر کې دی خو خبره دلته دا ده چې یو د سواد جامعې کې اوسېږي ډېرې د شي پیښې د شي پیښې سپ قراو قصبازو کې چې عقل دا اوس خلک د دې واکسین د واکسین دغه څخه اګایي نه لري چې موږ سره خپل ماشوم او ورکو او بیا که اغایم ولري کزا اغای ورکم یا تا اغای ورکه زما وسر خبرو در سره منین هغه پر غلط او باطل او که دو باندې روان دي دا اول خرافات او رواجات چې پښتیا کې مسوي دي نو ولا ما خپل مسولیت ادا کړی دي نو خپل مسولیت ادا کړی دي
امین جی قاری صاحب پښتون قاری صاحب پښتون بسیار تشکر منته ما شما یو سوال در میس کې امتر کې ډاکټرای لایق است ډاکټرای نالایق هم است امته از شریعت که کسایی که گپ میزنم این ملای لایق هم ملای نالایق هم هست حالا که کسایی که شریعت تطبیق میکنه ای خود از یا شریعت نفهمه و یا راجع به طفل هم گفته برا و راجع به دیگه هم اول امی کسایی که شریعت تطبیق میکنه امیا چطور اصلاح شوند که بفهمن حقت اطفال بفهمن دیگر بفهمن
ما با امو آقای نظر اگر اجازه دی که ما با امو گفت می آمدیم علماء ما این روز به دو کتگوری تقسیم است یکی علماء حقیقی است یکی علماء سو است علماء سو این روز اما است که پردن اگر می اگر اینا فکر کنه اگر ما شریعت بر بالا مردم تطبیق بکنیم یا پردن یا گپی که از یا گپی که قریه داری قریه و را نخواهیم ملیک قریه و کلانی قریه و را نخواهیم یا کلانی خانه و را نخواهیم اگر ما یه را تطبیق بکنیم شاید ما شاید مر از مدرسه ای کنه یا پردن شاید مر از مسجد ای کنه یه رقم گفهم است تا که علما اصلا علما و کلانای ما خود اصلاح نکنه جامعه اصلاح نمیشه
سلامت اوسئ تاسو له ټول اوریدونکو مننه چې ټلیفونونه مو وکړل کوشش کوو چې بیا هم نوبت درکو مخکې تر دې چې دی اوریدونکو په څرګندونو باندې زموږ دوه ملمانه شاغلی او زغم او نوزادی نظر څرګند کړي له شاغلی آرش ننګیال څخه یو پښتنه لرم چې له دغو پښتنو جلا ده وغه ده چې په نړۍ کې د ماشومانو د روزلو لپاره ډیر کتابونه چاپیږي د ماشومانو ادب ته ډیر زیاته پاملرنه کیږي لکه څنګه چې قاری صاحب پښتون ول ماشوم به تنکی لخته ده فکر کوم لخته مثال ورکو کې بل څه مثال ورکو خو خلاصه منظور بیا مده نو که ماشوم لاغه پایله ورته ادبیات موجود وي قصې موجود وي نو په لوینه کې په درسونو کې هم تکړه وي په افغانستان کې په دې برخه کې څومره کار شوی دی په خو ډیر کار نه و شوی لیکن په دې وروستیو کې څه ناسه کار شوی دی دا کار څنګه تاسو ارزوي
لنی کمرغه د دولت په کچه نه اما د فردی کچا باندې چې وګورو ځینې لیکوالان شته چې دې برخې ته ځانګړې توجه کړې ده او دا ګټور کار دی. لکه د افغانستان کتابخانو ته چې کله سر ورخکاره کې نو ډیر محدود کتابونه دي چې دا د ماشومانو لپاره دي که او څوک غواړي چې خپل اولادونه بوزي او هلته په خپله خوښه کتابونه واخلي نو داسې نشته دی. فقط ډیر لږ کار شوی دی، هغه هم د لیکوالو لپاره کار شوی دی او دا د ماشوم په شخصیت جوړونه کې ډیر مهم رول لري. دا په دوه کټګوریو باندې کولای سو وویشو چې یو د ماشوم لپاره ده، یو د ماشوم په حق ده. له بده مرغه د دواړو برخو کې کار نه ده شوی. د ماشوم لپاره دا ده چې په خپله ماشوم ته څه ولیکل شي چې هغه ولولي، هغه خپله تینه اخس او درکړي، او یو د ماشوم په حق ده چې موږ یې میندو پلرونو ته ولیکو، مشرانو ته ولیکو او هغوی ته ماشوم معرفي کړو چې ماشوم څوک دی. دې دواړو برخو کې کار شوی دی، نشته ورته نشو ویلی ځکه دا هم غټ ظلمي کار ورته شوی دی. او ښه خبره خو دا ده چې ورځ تر بلې د لیکوالانو پام دې ته اوړي چې باید د ماشومانو برخې ته کار وکړي. خو په کار داسې دی چې دا د کتابونو تعداد باید زیات شي، د لیکوالانو تعداد باید زیات شي، او تر ټولو مهمه او اهمه مسله دا ده چې لکه دلته که یو څوک لیکوال دی ځان آزمویلی دی چې د ماشوم لپاره یو څه ولیکي، خو که چیرې هغه د ماشوم پیژندنې یا د ماشوم د ارواپوهنې له نظره دغه اثار سړی نقد کړي نشو ویلی چې ډیر ګټور دي. نو زما نظر یا زما هیله او غوښتنه همیشه دایي چې که موږ وسو کولی چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ځینې لیکوالان په مشخصه ډول په دې برخه کې وروزل شي چې هغوی په ټوله معنا ماشوم وپیژني، د هغوی غوښتنې، د هغوی اړتیاوې، د هغوی لپاره دغه ادبي فورمونه چې کوم دي دا وپیژندل شي. لکه نن یو کال مخکې که وګورو زموږ د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره کتابونه پیشو دی، موږک دی او خرګوش دی. که نه حال دا ده چې د ماشومانو نړۍ ډیره پراخه ده، نو په کار داسې دی چې موږ له دغه کورنیو ځناورو نه لږ ووزو او نور مسایل ورته وړاندې کړو. اوس نړۍ پرمختللې ده، په هر کور کې یو تلویزیون شته دی چې دوی د نړۍ نور ماشومان ګوري، دوی په اصطلاح کارتونی فلمونه ګوري.
بله، تشکر زیب. نوزادی سیب، سوال های شنوانده هم شنیدین. در قسمت دوم زیادتر راه های حل، یعنی در هم یک ذره پیشنهاد بکنین. ما یک مثال هم میخواییم برتان بگویم، حتی مثلا دولت ها باید وظیفش باشه. در ممالک غربی مثلا آل اتر به جوانا توصیه میشه، میگه اگر شما میخواین مثلا به دنیا طفل بیارین، میگه شش ماه پیش، حداقل شش ماه پیش هم مادر هم پدر اگر سیگرت میکشه سیگرت باید الا بوده. ما چون او کاره بکنه، این کاره بکنه، او کاره بکنه، سیب یک کو چیزا رو دولت یا وزارت صحت عامه راهنمایی میکنه به مردم. اینال شما اگر راه های حل پیشنهاد میکنین، وظیفه خود مادر پدر چیست؟ وظیفه جامعه چیست؟ وظیفه ادارای مربوطه چیست؟ رهبری چیست؟ یک کاتگوری کنین به ما، سیب خوش میشیم. بفرمایید.
تشکر بسیار زیاد. زه مخکې له دې چې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړم، غواړم ته د ننګیال صاحب دغه په د خبرو په تایید باندې څه اضافه کړم. په افغانستان کې یونیسف سږ کال و هغه ځوانانو ته چې هغوی د ژوند په دوهمه لسیزه کې قرار لري، دیو ته ځانګړې توجه کوي، او دا یوازې په افغانستان کې نه ده بلکې په نړیواله سطح باندې ده. موږ تلاش کوو تر څو پورې چې ځوانان د دوی په ژوندانه کې دخیل او فعال شي. موږ په افغانستان کې د ځوانانو یو وړوکی جال یا وړوکی نیټورک رامنځته کړی دی چې هغه تر اوسه پورې یوازې په لومړنیو حالاتو کې دی، یعنی په څو ولایتونو کې موږ رامنځته کړی، په مرکز کې مو رامنځته کړی، او دغه نیټورک موږ د ځوانانو د نړیوال نیټورک سره وصل کړی دی چې پراس کې د افغانستان د ځوانانو پراس کې یو ځوانه پنځلس کلنه جلکۍ چې هغه تقریبا دوه کلنۍ نه د رسنیو سره د کار تجربه لري، دغه نیټورک رهبری کوي او مدیریت یې کوي. موږ غواړو چې دغه نیټورک وغځوو و ولسوالیو ته او وکلو ته. دا دې په خوا کې چې موږ د علماو سره کار کوو، د رسنیو سره کار کوو، د نور مدني ټولنو سره کار کوو، د دولت سره کار کوو، د دې په خوا کې ځوانان ته موږ په دغه برخه کې ځانګړې پاملرنه کوي تر څو پر چې موږ وتوانې ځوانان په خپل دوی پر دې باندې د تصمیمونه چې کوم تر دوی لپاره ښه دي. شاید د دوی نظریات لکه مخکې چې ننګیال صاحب وویل، شاید دوی نظریات ډیر ګټور وي، شاید دوی ښه نظریات ولري چې دوی په ژوند کې څه باید وسي، یعنی کوم تغیر ته دوی ډیر ضرورت لري چې باید هغه رامنځته شي. راځم ستاسو وپوښتنه ته، د یونیسف د کار اغروالم په همدغه ډول باندې دی چې موږ باید په ګډه کار وکړو. په ګډه کار په دې معنا باندې چې هم باید دولت مسولیت واخلي، هم باید ولسونه مسولیت واخلي، هم باید میندې او پلرونه مسولیت واخلي، هم باید رسنۍ مسولیت واخلي، مدني ټولنې مسولیت واخلي، او هم باید کورنۍ مسولیت واخلي. نو که موږ غواړو چې د ماشومانو د مړینې کچه راټیټه کړو، زه ډېر ساده مثال درته راوړم. دغه میکروبونه ټوله معمولا د درو شیانو څخه اخیستل کیږي، یا د اوبو څخه اخیستل کیږي، یا د هوا څخه اخیستل کیږي، او یا د خاورې څخه اخیستل کیږي. او ځکه موږ هوا ته نفس کوو، لاسو پښې مو د خاورې سره په تماس کې کیږي، او دا بیا د دغه لاس نه موږ استفاده کوو، دا خولې ته وړو، په دې باندې مړۍ خورو. نو که چیرې موږ وتوانیږو چې خپل لاسونه پاک وساتو، یعنی د ماشومانو لاسونه دوی وتوانیږي، دغه یو فرهنګ رامنځته کړو چې ماشومان په صابون باندې لاسونه ومینځي، موږ دغه د مرګ او مړینې کچه ډیره راټیټوو. په همدغه اړوند یونیسف تر اوسه پورې اته ولسوالۍ دغه څه د آزاد سراګر څخه پاکې کړي دي. اتم ولسوالۍ تقریبا دغه تیره اونۍ موږ په پکتیکا کې دغه کړم، په پکتیکا کې پاک اعلان کړم، او په همدغه ډول باندې په ډیر نږدې راتلونکي به په دایکنډي کې همدغه څه ولسوالۍ اعلان کړو. او دا هغه کارونه دي چې دا کارونه په خپله ولس کړي. موږ فقط د دوی لپاره په اصطلاح دوی ته مو یو تخنیکي مرسته ورکړې، اموزش مو ورته ورکړې چې دوی د کوم میتود نه کار واخلي تر څو پر دې وتوانې پر دې باندې بریالي شي چې دغه آزاد سراګش مخه ونیسي. نو که د آزاد سراګش مخه ونیول شي، هم هوا پاکېږي، هم اوبه پاکېږي، او هم خاورې پاکېږي. او لکه څنګه چې تاسو مخکې مهرباني وکړه، په همدغه ډول باندې باید دولت باید خپل پلانونه ولري. موږ ورسره کار کوو، مدني ټولنو سره مو کار کوو، ستاسو د راډیو سره مو کار کوو، داټا سره مو کار کوو، تر څو دغه یو نتیجه ورکړي.
نو زه یې صاحب تشکر امین چې در روی راه های حل کامد. ډاکټر صاحب زغم، شما چه فکر میکنین وظیفه مطبوعات میدیا که میگن مطبوعات اینا هم بسیار زیاد مهم است که اینا مثلا فیلم ها یا پروگرام های خود قسم جور بکنه که فامیلا تشویق شوه می طرز فکر باید این اطفال که به دنیا میاره با زور یک گوساله وری در کوچه اعلان نتن خوی خود مادر پدر هستی این برو کتش مکتب درس خود میخونه نمیخونه، کت کدام بچه میگرده نمیگرده، کت کدام سگرد کش میگرده نمیگرده، کدام دختر گپ میتن نمیتن، خوی خود باز کلان میشه راستی. خب به هر حال دکتر سیب چی میگین سیب؟
نظر سیب دقیقا رسانه ها مسئولیت دارن، فامیلا، پدر و مادر مسئولیت داره، دولت، نهادهای مدنی در مجموع همگی مسئولیت داره. این بسیار جای تاسف است که یک گپ دروغ، یک پروپاگند ناحقی که در یک مورد میشه او را مردم قبول میکنه، اما گپ را واقعی را که حقیقت است او را هرچی میگین قبول نمیکنه. مثلا در این مورد واکسینا مردم تبلیغ کردن که ای دسیسه کافراست، میخواه نسل مسلمان ها را ختم کنه. همی را اقلا مردم فکر نمی کنه که اگر کافرها بخواه نسل مسلمان ها را ختم کنه، با ما یتوم داره که چند تاش استعمال کنه، دیگه نمی بینی مسلمان در دنیا. او چی مجبوریت داره، چی ضرورت داره که نسل تو را ختم کنه؟ اگر ایگه واقعیت داشته باشه، آلمان پارسال 1.2 میلیون یعنی 12 لک مهاجر در کشور خود پناه داد و اکثریت مطلق از این مسلمان است، یا از کشورهای خود از دست جنگ گریختن اونجا کافرها و را پناه داد، دیگه کافر چی مجبوریت داره که تو را نسل تو را از بین ببره، باز برازی تو دسیسه جور کنه که واکسین جور کنه و بازی را بر اطفال شما بتن؟ دیگه ایره خواهش میکنم از مردم که یک ذره منطقی فکر کنن. واکسین برای نجات زندگی اطفال است، به واکسین چیز دیگه نیست. همون میکروبایی که انسان مریض میسازه، اون همون میکروبا را ضعیف ساختن داخل وجود انسان میسازه که بدن انسان در مقابل از او مقاومت پیدا کنه و ضد از او را تولید کنه. وقتی که باز همون میکروب قوی هم داخل بدن شد، بدن میتونه از خود دفاع کنه.
بله سب.
دیگه موضوعی امیروانی.
بله زغم صاحب، یو مسئله بلدی مخکې دی ماشومانو دی ادبیاتو خبره وشوه او ننګیال صاحب پرې خبرې وکړې. زما سوال دا له تاسو څخه دا دی چې د ماشومانو لپاره چې تر اوسه کوم کتابونه لیکل شوي دي، دا څومره د ماشومانو په سویه برابر دي؟ ځکه چې موږ د ماشوم لپاره فکر کوم داسې یوه معیاري ژبه هم لکه چې نه لرو، که څرنګه؟
نیک همرغه موږ ځینې ټولنې لرو، مثلا مصور بنسټ دی د ماشومانو دپاره کار کوي، د ماشوم د ادبیاتو لپاره، د ماشوم د ادبیاتو کور دی. دغسې ځینې نور بنسټونه دي چې غیر له دې چې کتابونه خپروي، لیکوال هڅوي چې لیکنې وکړي، ځوانو لیکوالو ته دغه چلونه هم ورښیي چې ماشومانو ته باید څرنګه کتابونه ولیکل شي، څرنګه کیسې، څرنګه شعرونه ولیکل شي. سره له دې چې د معیار په برخه کې دا سمه ده چې موږ په اکثرو مواردو کې د نورو هیوادونو په شان هر څه ته منظم معیارونه نه لرو، مګر بیا هم غنیمت دی، کارونه روان دي، کیږي. زما په نظر دلته کورنۍ مهم نقش لري. موږ د ماشوم د ادبیاتو لپاره کتابونه لیکو، خو که کورنۍ همدغه کتابونه واخلي او خپل ماشومانو ته یې ولولي، کتاب پلورونکي موږ ته مراجعه کوي چې والا دغسې کتابونه خرڅیږي، تاسې چاپ کړئ راته. موږ خپل کتابونه لیکو، نور لیکوال هڅه وچوي لیکو، نو په مجموع کې دغه کار ورځ تر بلې ښه کیږي. مګر له بده مرغه اکثره وخت کتابونه چاپیږي په کتاب پلورنځیو کې، همالته پاتې کیږي، ورستیږي، څوک یې نه اخلي. خپلو ماشومانو ته په پاپړ باندې هر کورنۍ شل شل روپۍ ورکوي، خپلو ماشومانو ته کال کې په کتاب شل روپۍ نه ورکوي.
بله ډېره مننه ننګیال صاحب. د زموږ او د نورو هیوادونو د ماشومانو یو فرق دا ده چې زموږ اکثره ماشومان په کوڅه کې لوی شي، ژبه له کوڅې زده کوي، لیکن په نوره نړۍ کې چې خلک کم ماشومان پیدا کوي، اکثره ماشومان یا له مور و پلاره او یا هم له تلویزیون ژبه زده کوي. نو د دوی ژبه لغه ژبې سره ډېر ورتهوالی لري چې په کتاب کې لیکل کیږي. د دوی ماشومان چې زما خپله شخصي تجربه دا ده چې د دوی ماشومان دومره مشکل دی کتاب په لوستلو کې نه لري، د کتاب په کلماتو کې نه لري لکه زموږ ماشوم چې لري، ځکه چې موږ په کوڅه کې نور اصطلاحات کاروو، په نورو موضوعاتو خبرې کوو، لیکن د کتاب موضوع مون بدلوي، اصطلاحات مون بدلوي. فکر نه کوي چې زموږ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې لوی مشکل بداوي؟
واقعا سروان صاحب دلته غټه ستونزه م هم داده. یو خو د افغانستان د هر ولایت چې وګورو په اصطلاح یو ډول ځانګړې لهجه او ځانګړې اصطلاحګانې لري چې دا پخپله هم یو غټه ستونزه ده که یو مشرقیوال لیکوال د ماشوم لپاره یو څه لیکي، هغه خامخا د باندې اغیزه لري. هغه سیمه کله چې قندار او غزنی دي ځینو ته ځي، نو هغه چون کوشنیان دي ډېره مطالعه نه لري، نو داسې ستونزو سره مخ کیږي. ډېر ښې موضوع ته مې اشاره وکړه، دغه له کومې ورځې نه چې روژه شروع شوه د چکور ته لاشم، نو ماشومان رئیس یو راته گیله وکړي چې نن استاد زما مور ته کنځلې وکولې، بل وی چې والا زه استاد وو وهلم. لکه مې ورځ شه روزه شروع شوې ده او زمنګ د کوشنیانو بدبختۍ ور سره شروع شوې ده په خوانځیو کې، زکات استادان روزه او کم اوسلې او خپل د کور قهر راضی په کوشنیانو باندې سړی. نو لدې نه مونږه قیاس کولای شو چې زمونږ په اکاډمیکو ځایونو کې څومره ماشومانو ته ارزښت ورکول کیږي، د هغوی ژبې، د کتاب متن او د کتاب محتوا خو لا یو بیل اړخ دی. دا ډیره دقیقه ده چې زمونږ کوشنیان په کوڅو کې لویږي، بازاري یا د وینا ژبه زده کوي، له کتابي ادبیاتو سره ډیر آشنا نه دي. او د ستونزې یو حل هم داده چې کله مین دی پلرونه خپل کوشنیان عادت کې لده سره لکه ز خپل خپل تجربه کزو تاسو سره شریکه کم ز په کورنۍ کې خپل ماشومان سره کله کله دوی ته کتاب ورکم د کتاب د لستلو مسابقه دی وینا کولو مسابقه دوی ترمنځ جوړوم دوی ته زوایی 15 نمرې ورکوم خو دوی یو نمرې په سر دوی جاړي لیوبل سره لانجه او جنگونه کوي چې تا څنګه مانه یو نمره زیاته ویوړله نو دا هغه مسائل دي چې کورنۍ مور او پلار کولی سي چې خپل د ماشومانو دغه د لیکلو لستلو ژبه معیاري
ننګیال صاحب همینجا یک ده دقیقه دیگه داریم یک بخاطر از اینکه همین کارهای شما موافقه نشوه من یک هم ایراد بگیم یا سوال بگیم یک چیز دارم و ایست که در افغانستان زیادتر روشن فکرا امی اسب خود تنا میدوانه در میزبان ترکمنی در زبان ما یک چیز میگه که اگر اسب تا تنا بدوانی از پیش از او چندان خاکباد بیرون نه بالا نمیشه مثلا چندین اسب باشه که یک خاکباد بالا شو و مردم ببینه که اینه یک از سوارا میایه و میده و بزکشی میکنه یا یک گپه حال هر روشن فکر ما فکر میکنه که یک کتاب خودش نوشته کنه کل جامعه افغانستان رو اصلاح خواهد کرد در حال که کتاب از او به چند جای میرسه یا نمیرسه چرا همی سفربری یا حرکت های دست جمعی اتحادی های دست جمعی نمیشه چرا روشن فکرها حداقل در بین خود جور نمیان بگن که بیاین ما در بین خود یک چند نفر دست جمعی یکان کارا بکنیم همین موضوع هم یک کمک ضعیف نیست در افغانستان سیب
چرا نه آقای نظری یک مشکل است ماه گذشته حکومت افغانستان ما را خواستن و بسیار خوش شدیم که به خاطر کودکای افغانستان یک اتحادیه یک انجمن جور میکنه وقتی که رفتیم اونجا دیدیم که موضوع چیز دیگه است اونا میخواستن که یک انجمن آزاد بسازن ما به می امیدواری بودیم که تمام نویسنده های افغانستان که برای کودکا سار نوشته میکنن یک مرکز باشه که تجارب خود با هم تبادله بکنیم اما که دیدیم این یک موضوع بسیار شعاری بود و اصلا فایده چندان نداشت به این معنا که اینا میخواین که یک انجمن آزاد جور کنن در حالی که
امیر منظور ماتر بود که شما منتظر دولت و دیگه گروپا نباشین خودتان در بین خودتان اگر دست به کار شوین کارای بکنین این مسئله انجمن و دولت دیگه پا باشه ما یک بسیار یک خاطره تلخ داریم امی افغانستان مثلا ترکمن ها را گفتن که شما یک الفابت جور کنین که امی کتاب متاب در زبان ترکمنی برایه تقریبا 20 سال 25 سال است که روشن فکرای افغانستان اما بسوی وزیران بودن یا در بین خود جور نمیان که اینی حرف به کاف نشتقیم یا به کاف این قسمی غیر مستقیم 20 سال وقت ترکمنای افغانستان دو نفر روشن فکر افغانستان ضایع ساخته از خاطر که جور نمیان که کاف است یا کاف است این قسمی نمیشه سب شما اگر در بین خود جور نیاین دولت به شما هیچ چیز هم نمیتونه بکنه خودتان دست به کار باید شوین نی؟
بلی دقیقا درست است اما شما می فهمین که کمبغلترین مردم های نمی نویسنده هستن که اینا وقت اثارم چاپ می کنن منتظر کسی دگه هستن که کسی بیای تجار باشه یا ناشر باشه که کتاب ازیره او هم اگه 1000 چاپ کنه بسیار خوش میشه در حالی که 1000 بسیار کم است اما اینجا امکانات بسیار مهم است که ما باید امکانات داشته باشیم ما باید یک جای داشته باشیم که با هم جمع شویم ما باید یک نتورک بسازیم با کدام امکانات جمع شویم با کدام امیدواری جمع شویم مثلا اینجا هر یکی اثار داره حداقل اونا را کس چاپ نمیتونن بکنن اونا را کس توزیع نمیتونن اگر در کابل یک کتاب شما چاپ کنین اونا محدود است به کابل اگر در ننگرهار چاپ کنی اونا محدود است فقط به ننگرهار ایتو یک مرکز نیست این جمع‌آوری و این اجتماع جور کردن نویسنده‌ای از خود امکانات میخواد اما ما بعض کارهای را کردیم قبلا گفتیم که بعضی مصور از خانه ادبیات کودک است ما جمع میشیم بعضی وقت تجارب خود شریک میسازیم و بعضی پلان ها را میگیریم اما واقعا این خلا هست و این باید گسترش پیدا بکنه
سلامت باشی نوزادی سبی و مسئله بلم چی دی ماشوم په باره کې کله خبری کیږي او د راپور کې هم دې ته اشاره شوې ده هغه د منجلی او د هلک ترمنز توپیر ده په راپور کې ویل شوی دی چې په درسته نړۍ کې د یو شمېر هیوادو کې البته دا توپیر نشته، لیکن په افغانستان کې په ځانګړي ډول ډېر شته، او نجونې خصوصا له دې توپیر ډېر ځورې شي. ستاسو معلومات څه دي په دې برخه کې؟ په افغانستان کې دا مشکل د پخوا په شان دی او کله څه داسې تغییر راغلی دی؟ خلک یو څه پوه شوي دي؟
ډیره مننه. تر کوم ځای کې پورې چې موږ تحقیق ترسره کړی د افغانستان په مختلفو برخو کې، بدبختانه باید ووایم چې بلې، دغه حالت سره دی چې په دې وروستیو کې یو څه شوی دی، ولې بدبختانه هنوزم په افغانستان کې په ډیرو سیمو کې په شهرونو کې هم حاکم دی. او ښه مثال یې مثلا که موږ ښوونځیو ته ولاړ شو، نو هلته کومه پیسه دي چې موږ ګورو د نجونو د ډیره ټیټه د هلکانو په پرتله باندې، په همدغه ډول باندې مثلا کله چې د فقر مسله مطرح کیږي، نو نجلۍ د یوې متا په شکل باندې کورنۍ خرڅوي، د پیسو په مقابل کې ورکوي، په دې خاطر باندې خپل مثلا فقر ور باندې راټیټ کی. دا هغه څه چې وجود لري، خو د دې لپاره موږ کار کوو، دغه اوس موږ پر دغه باندې کار کوو چې موږ باید د نجونو شمیره په ښوونځیو کې باید لوړه ولاړ شي. خوشبختانه چې سر کال د افغانستان ولسمشرم د نوې تعلیمي کال په شروع کې اعلان وکړ چې سر کال د تعلیم کال دی، او ټول ماشومان باید زده کړې لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت په همدغه اړوند باندې یو 15 کلنه ستراتیژي رامنځته کړې جوړه کړې ده. نو زه موږ دې ته امیدوار یو چې د همدغه پلانونو په عملي کولو سره، او کم تعهد یا ژمنه چې په نظام کې موجوده ده، په مسؤلینو کې موجوده ده، وبتوانیږو چې یو څه وکړو. خو بې له دې چې هغه د ټولنې ملاتړ نه ورسره، نه پالیسیانې څه کولای شي، یعنې موږ د پالیسۍ په دغه باندې رګیږو چې پالیسۍ باید موجوده وي پر دواړو باندې، دواړو ته باید خاص توجه وشي، هم باید پالیسۍ ته او هم باید په ټولنې کې دغه تطبیق ته، او دا بې له د خلکو د همکارۍ نه کېږي. موږ پر ټولو باندې موږ سره یو ځای شي په لومړي ګام کې کورنۍ او میندې او پلرونه.
بله، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، زغم له صحیح نظر هم دا توپیر شته او کنه دې کورنۍ دې الک دی انجلۍ فرق کوي؟
بله، له بعد امرغه په ځینې کورنۍ کې دغه مسله شته چې کنجلۍ مریض شي، هغه په اسانه ډاکټر ته نه ورولي وای چې ځب څه کې انجلۍ ده، خو که حالک ناروغ شي بیا ممکن زری ډاکټر ته ورسوي.
دا مشکل په صرف په روستپات او یا لري سیمو کې دی او کنه په مرکزونو او د ښارونو په مرکزونو کې هم شته؟
نه، په ښارونو کې هم شته، خو البته په اندازه کې تفاوت شته. ممکن په کلیوالو سیمو کې دا کار ډېر وي، په ښاري سیمو کې نسبتا کم، خو په هر حال شته، دغه تبعیضي چلند شته.
خو آیا کوم احصایه، کوم ارقام شته نوزادی صاحب په دې برخه کې چې مثلا یونیسف ویلي دي چې دومره ماشومان په افغانستان کې تر 15 کلنۍ مخکې مري، آیا په دې برخه کې هم کوم تحقیق کړی دی چې د دغو ماشومانو اکثریت نجونو دی او که د هلکانو دی، او که نه په دې برخه کې تحقیق نه دی شوی؟
ډیره مننه. سره دې چې دغه ارقام دقیق دغه زما سره اوس موجود نه نسته، خو اتمن زه ډاډه یم چې خامخا به وي. خو کوم څه چې په راپور کې زما په یاد یو موجود دی، هغه دا دی چې د مرګ او مړینې ډیره کچه په هغه میندو کې لوړه ده چې د هغوی په ټیټ عمر کې ودونه کړي، او هغه ماشومان چې همدغه د ټیټ عمر چې ودونه کړي د همدغه میندونه تولدیږي تر ډیره بریده پورې د مرګ او مړینې کچه په همدغو کې لوړه ده.
امین نوزادی سه بسیار وقتا کم ماند منتهای که در عصر نو یک درد دیگه هم پیدا شده، این تلفونا این تفلک ها کسای که صاحبای تلفون هستن که تلفون خواه میکنن و که تلفون بیدار میشن و بیا کود به این نزدیک هستن لپتاپ و دیگه سه بیام میگن بسیار زیاد ضرر داره. در اینجا هم باید تربیه شده که اطفال یک ذره دور شده در روز در چند ساعت از این مسائل. یه چی توصیه میکنین؟
دقیقا اگرچه اینمی بخش از تحقیق ما مطمئن است که بدور من در امی رابطه چیز تحقیق نشده و اگر شده هم شاید تابالی به شکلی وسیع و کلان نبوده، ولی به یقین که خود در افغانستان ما کسیمی که پیشتر گفتیم و میرکم که زغم سایبم گفت هم نامنی است و هم فقر است. فقر به نامنی کمک میکنه و نامنی به فقر کمک میکنه و تا زمانی که ما سواد هم بله. نکنیم، یعنی تعلیم هم نکنیم.
نه نوزادی صاحب فکر کنم چه دا موضوع طبی هم ده که ډاکټر صاحب زغم پدی اړه لن نظر سرګن کی چې دا څومره موزر دی په دنیا کې ماشومان اکثرا په بیخی په روج دي سوی دي مبتلا دي په دې نو وسایلو باندې
او دا څو تاونونه لري یو خستر کو ته تاون لري د غرانه چې د موبایل د لپټاپ یا د تابلیت لسکرین خبرگی استرگو تتاون لدی بول ماشمون پا دغا حالت که فیزیکی حرکت نکی طول ورز ناسوی دیر وقت ناسوی دا دوی دو بدن وادی تتاون که دوی هردو که ورستهی قبضیت ورته پایده که دوی دو فشار جگیگی امکان